السلام علیکم او گهیز مو پخیر د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. نن چهارشنبه د غبرګولی یا جوزا 15 او د میش په گوشته منیټه ده. په دې نیم ساعت کې جګړې د روان کال لپاره پر دواړو خواو سربیره ګڼ ملکیان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوې دي د جګړې او د نامې له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دیني علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان ته جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا د فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنگ شده پراندا تام زارار دی د ټوکونه او دا چې د مخدای په نبات تاثیر کړي باینه وي.
او د امریکا او روسي ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. مخکله دې چې دی او نور راپورونه تراشو راځي چې خبرونه وورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکې د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان محمد امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې دي یوه ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یوه څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړه شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار نور فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېخت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلې چې پرونې له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 5 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکونکې سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوي دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیايي ادارې لپاره د کار تر څنګ په پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې پټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي و چې له امله یې په نږدې 9500 هکټار ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 2000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
خاغلی خوګیانی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له مسابقو لرې پاته وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې د راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنګاپور ټیمونه هم په خپلو کې یوه دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وایي هیلمن دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقه پر بیا برحاله کېدو موافقه ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکی خبرداری ورکړي چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تیرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړي چې تهران او واشنگټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي وویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران مخکښ مذاکره کوونکی عباس عراقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په و کاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور دیموکراسي پلوه فعالان او وی بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اوو کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللی دي. دغه حکومتونه پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوه اونیو تر محاکمه وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه ښه مختزي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې او اروپای کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to save
کدا لړۍ دغه روانه وي ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده د اونۍ تر پای پورې به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوز ورکول شي او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریس د تودوخې لوړه درجه 22.12. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.21. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.14. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.24. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.19.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال لپاره شاوخوا شپږ زره کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر او سرپرست یو وار بیا له وسلوالو طالبانو د اورباند او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه وکړه. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په هیواد کې د روانو وژنو په اړه مایوسي ښودلې. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال له شروع تر اوسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 1200 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کښېږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلولو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2000 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بشري حقونو ولس فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون پکې نختنه خبریالان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي راډیو ته وویل
هدفی وژنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغه سو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت ځواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول ښکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د امنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سېشنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون پاینې حل کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ویلی وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت په ویلامه کې لیکلي چې د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یو ویډیوي کانفرنس کې دغه ګام پورته کړی. د دې اعلامیه په حواله د دې فتوا ورکوونکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا بللې، خو طالبان بیا د فتوا یو ارخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ شوبل کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون. د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لوري روانه جګړه ناروا او بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ شوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د کانفرنس په اړه شنبه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا بلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا بلله، او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دل لحاظ نه سوک چه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وی اقرار به لسان او تصدیق به قلب کی اموال غاوینه ده ذات البینی جنگ ده او ده جنگ درسته نه ده بار بار علما ولی ده موږ ده دوه طرف نه ده غوښتنه لرو چې آتش بس وکي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وینز بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شو او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. خغل مجاهد وایي ورکل شوی فتوا د شریعت خلاف او یو اړخی زده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکی کسان دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور پزلپوري راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په غزنی کې جنگ جګړو د مسافر مرغانو شمیر کم کړي، خو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. اسمت ساروان دې ورسپانو ته کتنه کړي.
د استرالیا لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت بندولو پر اعلان غنول ویډیو ورسپانو او رسنیو لیکنی خبرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورسپانه بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د سفارت رات د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پریشي دي. استرالیا د سې شنبه په ورځ وویل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټولو لپاره به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانې بند کړي. د استرالیا صدر اعظم اسکات موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وټولو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین رسپانه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په اساسي توپ د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل، خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د رسپانه په باور طالبان عموما هغه کسان په نخښه کوي چې له بهرنیانو سره کار کړی وي، خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرونسه شنبه فرانس پریس خبری آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او zarar به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونه د ویلې کني سرلیک داسې لري: لا افغانستان د امریکایي پوزانو وتل د منځنۍ آسیا لپاره څه معنا لري؟ تر دې سرلیک لاندې ولو لا افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ممکن ندي امنیتي ګواښونه وزېږوي، خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. لکه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، د منځنۍ آسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوه چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا مسأله په سیمه کې د جوړې اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا حق انډول ته بل قوه خطر پېښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامست کړی وو، او دا به بهرنیو لوبغاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپل جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي، ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای غزنی ته دراتلونکو مسافر او مرغانو تګ راتک کم شوی. دوی دغه مرغانو نراتک په دغه ځای کې سخت جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالی هم هغه ستونزې یادوي چې له عمله دغه مسافر مرغانو د سفر مخه او مشت ځایونه بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خوبلې خواته حیوانات، زناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی او شمیر وسدون کې وای هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل وسن راځي لامل جګړې دي. د دوی په خبره دوه مرغان وس د خپل د سفر لارې چپی کړي او مش ځایونه نور ټاکلې دي. پنځه پنځوس کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زلال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی. چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 3 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي، ځکه اوس جګړې زیاتې شوي دي.
په د جنګو کې په دغو کې بسې ورک شوی ده، خصوصا په 2 کال کې بسې ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونه کې او ونونه کې دښتې کې خورې، هغه ټول ورک شوی ده. اوس وخت ډېر و، اوس بسې نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت ته د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې 100 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
همدا عملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنگونه دي، چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیر نه تغییر کړی دي.
په دغه مسافر مرغانو کې زر کې ځانې توتکۍ، هلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکه، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو تاودا نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملن د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایدن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې. نور د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایدن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سه‌شنبه دواړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې مهال ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهم مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکې ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب شوی وي چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اول ور لپاره په اپریل میاشت کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو تر رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی و. هغه هم داسې وخت چې د خپل ولسمشرۍ دورې په لومړیو 3 میاشتې کې 2 وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونه ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکې ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایدن ادارې دغه ورځ د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلی، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلی بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دند پیل کړي، دا یې له هغه سره لومړی کتنه ده.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دوی وایي دا درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیټیوټ وای له پراخواز مشتون وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په اټلو سمیاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې پنهخه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې سیرنې نتیجې په نیچر سل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د سیرنې سرچینونکي سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وباخته شي وی خوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغیز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورسې شوي دي. له دې کبله استرالیایي څېړونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي څېړونکو مشر سودا رای وای د دوی د ټیم له لوري لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یو قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي څېړونکو وایي چې دا درمل وروسته له دې جوړ کړل چې یو نوی او ناپېژندل شوی طریقه یې کشف کړه چې کورونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلي شي.
په کابل کې د امریکا سفارت د وی خیریه کارکونکو د مندنې لپاره یو وار بیا خپل غوښتنه تکرار کړه. د سفارت ویلي چې هغه کس ته به باندې 5 میلیونه ډالر ورکړي.